있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د نن د نن وضعیت پروګرام ته خراغلاست په دې پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزی د نیم ساعت لپاره کوربه یم د نن ورځې په پروګرام کې په ایران کې د ګنجمیر ایرانیانو په خاص ډول د میرمنو د پیل شویو مظاهرو په اړه غږیږو په ایران کې د تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې مظاهری روان دي او په دې مظاهرو کې د نارینه او ترڅنګ خورا زیاتې ښځې هم راوتې دي او دوی په هغه هیواد کې د بې عدالتۍ او په وړاندې مبارزه کوي چې اصل قصه هم د ایرانۍ له وژل کېدو وروسته دغه مظاهرې پیل شوې دي په دې بحث کوو چې په ایران کې سره د دې چې قویدات خورا زیات دي اما ښځې د نارینه او ترڅنګ راپورته شوې دي او دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي په دې غږی چې آیا په افغانستان کې د ښځو حقونه څه ډول دي کوم فشارونه موجود دي او آیا د دې امکان شته چې د ایران په شان په افغانستان کې هم د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره ښځې مبارزه وکړي څومره په دې برخه کې د پوهې او سواد کچه مهمه ده په دې مسایلو به بحث وکړو له نیکه مرغه په پروګرام کې د بشري حقونو د برخې فعاله میرمن صبرینا حمیدی هم را سره ده میرمن حمیدی ته خراغلاس وایم اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ د افغانستان د مخکنی حکومت د ملکی هوایي چلند د مشر محمود شاه حبیبی رور احمد شاه حبیبی ادعا کوي چې طالبانو یې رور سباندی و نیمه میاشت مخکنی ولې او لا هم ترې تم دی احمد شاه حبیبی ادعا کوي چې د اگست په لسمه نیټه رور طالبانو د کوم جرم پرته بوله دی نوموړی وایي چې طالب وسلوالو په کابل کې د محمود شاه حبیبی د کور دروازه هم ماته کړې یو شمیر اسناد کتابونه او د هغه لپټاپ کمپیوټر هم د ځان سره وړي دي احمد شاه حبیبی وایي چې دوی د ډیرو طالب چارواکو دروازه ټکولې چې د خپل رور پوښتنه وکړي خو په خبره لا چا ورته د هغه د نیول کېدو او ځایزګي په اړه څه معلومات نه دي ورکړي محمود شاه حبیبی چې د امریکا تابعیت هم لري د 2013 نه د 2018 کال پورې لومړی د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې موین او بیا عمومي رئیس وو د امریکا غږ د طالبانو د حکومت د ځینو ویاندونو سره په لپسې تماسونه ولیول چې په دې اړه د هغوی دریز معلوم کړي خو تر اوسه هیڅ سبب نه دی ویلي په قندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین دغه ولایت د سپین بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو ډله ییز قبر پیدا کېدو خبر ورکړی دی دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سعید امریکا غږ ته وویل چې دغه ډله ییز قبر درې ورځې مخکې د سپین بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی دی ښاغلی سعید زیاته کړه چې په دغه ډله ییز قبر کې د 12 کسانو جسدونه موندل شوي دي هغه وویل د 12 تنو جسدونه بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شوي نه کاله مخکې دغه وجل شوي کسان د جنرال لزاک لخوا له خپلو کورونو او دکانونو ول شوي او بیا به محاکمې وجل شوي دي خو تر دا مهاله د طالبانو د کندهار د ولایتي چارواکو د ادعا چې دا کسان د جنرال عبدالرزاک لخوا وجل شوي په خپلواک توګه نه ده تایید شوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي ټاکل شوی د غساسمان د امنیت شورا سبب د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي یوناما ویلي چې دغه غونډه د کابل په وخت ماښام پیلېږي او په خبرې د دغه شورا غړي به د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي یوناما زیاته کړي چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما سرپرست مارکس پوتزل د افغانستان د موجوده وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د څو ورځو را په دې خوا د ملګرو ملتونو سازمان و اویا وما عمومي غونډه چې د نړۍ مشران هم پکې ګډون کړي دي روانه ده په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چاوینا نه ده کړي په همدې مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د نیول شوی تصمیم لمخې ټاکل شوی سکال هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او میامار ته د وینا حق ور نه کړل شي د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړه ک په یوکرين د اټومي وسلو برید وکړي ناوړه عواقب به ولري نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله ارچوان لوري.
جیک سلیوان پرون د امریکا د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو په خصوصي توګه روسي چارواکو ته ویلي که د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اتمی برید امر وکړي بایدن به قاطع جواب ورکړي. خو ښاغلی سلیوان په مرکه کې دا ونه ویل چې د روسي د دې اقدام په جواب کې به د متحده ایالاتو جواب سوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار تر دې وړاندې په یوې بلې مرکه کې ویلي چې که روسیا په اوکراین کې د اتمی وسلو څخه کار واخلي په دې پوهیږي چې د متحده ایالاتو جواب به سوي، ځکه چې دوی دا خبره ورته واضح کړي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران دننه او بهر کې مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ سپتمبر 18 ویل ایران د مدني ټولنې د زپلو پترس کې په داسې حال کې د فعالانو او جرنالستانو نیول ګړندې کړې دي چې په ټول ملک کې د رژیم ضد لاریونونه روان دي. په واشنگټن ډي سي کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي آی ویلې دي د روانې میاشتې د پیل راهیسې د ایران د اخلاقي امنیت پولیسو لخوا د 22 کلنې مهسا امینه د نیولو او بیا د پولیس په توقیف کې د هغې د مړینې په وجه په روانو مظاهرو کې اتلس جرنالستان زندانی شوی دي. په بهر کې فارسی ژبو رسنیو رپورٹ ورکړی چې د بیان د ازادۍ مشهور کمپاینر حسین رونکی په ګډون یو شمیر فعالان او وکیلان هم نیولې شوی دي. لبل خو د دغه مظاهرو ملاتړ باندې د نړۍ په بیلابیلو ملکونو یعنی جرمنی، یونان، فرانس او هم دغه ډول په نیویارک کې هم مظاهره شوی دي. د پاکستان یو پوزي هليكوپټر لویدو پیخ کې د دوو پیلټانو په ګډون سلور عمل وجل شوې ده. د پاکستان مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي دي چې چیا د هليكوپټر تیر شپه بلوچستان ایالت کې خوست نږدې هرنای سیمه کې د پرواز په محل سقوط کړی دی. تر دا مهاله د دې هليكوپټر د لویدو پیخ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. په لامه کې ویل شوې چې د هليكوپټر د سقوط په پیخ کې د محمد منیب افضل او میجر خرم شهزاد په نومونو دو پیلوټان وژل شوی دي. دا په تاسې حال کې د چیدروان میلادي کال د اگست میاشتې په دویمه هم د دغه هواد د یو هليكوپټر د غورزیدو په پیښه کې دوه جنرالان او سلور نور سرتیري وژل شوی وو. کتر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونو خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل، د نن په پروګرام کې په ایران کې د پیل شویو مظاهرو، په دې مظاهرو کې د ایرانۍ میرمنو د استقامت او بیا پر افغان میرمنو د دې مظاهرو د الهام په اړه د بشري حقوقو لفعالي میرمن صبرینا حمیدی سره غږیږو. میرمن حمیدی، پروګرام ته ښه راغلاست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنل. کور ودان، ډیره زیاته مننه. میرمن حمیدی، تاسو هم شاهد یاست، حتما خبرونه تعقیبوئ. په ایران کې بیا شاوخوا د لس ورځو راهیسې لوی مظاهرې پیل دي او ظاهرا دا بې ساري دي. دغه مظاهرې هم د نارینهو دخوا نارینه پکې ګډون لري، اما د نارینهو تر څنګ میرمنې هم خورا پکې زیاتې دي. او په ایران سربیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ښځو په دې مظاهرو کې په مستقیم او غیر مستقیم شکل ګډون کړی او ملاتړ یې ورڅخه کړی دی. زه غواړم ساسي نظر واخلم په داسې یو هیواد کې چې د ایران په شان چې هلته هم توندلاري او ملایان او اخوندان واکمنان دي، په داسې یو هیواد کې دومره پراخې مظاهرې او هغه هم بیا د ښځو دونه پراخ ګډون، فکر نه کوي چې د ډېر لوی استقامت او د جرأت ښکارندوی کوي؟ یعنی غواړم د ښځو په دې استقامت باندې تاسو وغږیږئ. سخت هم ده، اما بیا هم دوی مبارزه کوي.
البته تاسو ډیر ښه نقطې ته راغلی چې دا کوم ورستې پیښه چې په ایران کې واقع شوې ده چې هغه د مهسا امینی مدینه ده او د نیونو یا د تحقیق په جریان کې چې دا مسافرې لا جواب هم ده چې دا د نیونو پر مهال باندې د مینځ د یاد پلټنې او څېړنې پر مهال باندې د خپل ځوان د لاسه ورکړی دی او د ځوان د ورکړې دلایل تر اوسه پورې هغه اخلي خبره مدارک او قرائنه اثباتي مدارک نه دي وړاندې کړي چې د دې د مړینې هغه واقعي دلیل په اثبات رسېږي. ځکه کله چې دا نیول کېږي وروسته د دې د نیونې نه دوه درې ورځې خاموشي ښکارېږي او بیا پس هغې د دې د مړینې خبر چې ډېر یو راپارونکی خبر دی د خلکو په منځ کې. تاسو ولیدل چې په خپله په ایران کې او په نورو ملکونو کې ډېر اساسیتونه راوپارول او ډېر د خلکو افکار یې محسوس کړه، خلکو عکس العملونه وښودل په خاصه توګه، ځکه همیش د ناخوالو او بېعدالتۍ پر وړاندې عکس العملونه ښودل کېږي. په نړۍ په هر ګوټ کې جرمي پېښې رامنځته کېږي، جرایم راپېښېږي، خو هغه خپل عام د نړیوالو اسنادو په مطابق او عام د داخلي د یو هېواد د کورني قوانینو په رڼا کې هغه خپل هغه روشونه لري. د نیونې نه تر محکماتي جریان د تکمیلېدو او د محکماتي پړاو پورې، یعنی شکنجه او ځورونه په دې کې بالکل منع ده. د نیونې نه هم که موږ نړیوالو اسنادو ته ورسو او هم که د یو هېواد ملي قوانینو ته موږ وګورو چې په هغې قوانینو کې د نیونې پر مهال، د څېړنې پر مهال، د پلټنې او یا د څارنې پر مهال د یو شخص ځورونه او شکنجه کول لازم ده. خو دا تر اوسه پورې دا هغه اړوند ارګانونو چې د دوی هغه داخلي پولیس یا داسې دقیق مدارک نه دي وړاندې کړي او د داسې واقعاتو څېړنه هم د مختلفو ارګانونو یا مختلف ایات څخه باید وشي. د یو ارګان څېړنه باندې منګه او تاسو اکتفام نشو کولی او دا چې اجتماع ته راپارولي، لاریونونه راپیل شوي، هم داخلي لاریونونه او هم تاسو ګوري چې د دې په وړاندې نړیوال عکس العملونه په نورو هېوادونو کې لاریونونه د دغه نجلۍ د حمایت په خاطر، د دې په برخه کې هغه جزایي عدالت د تامین په خاطر باندې، دا لاریونونه البته د عدالت د تامین په خاطر باندې دي. که د لاریونونه ونشي په هغه ملک کې چې مثلا زور جبر په یو ملک کې د مثبت تغییر لاره نه ده، زور جبر نه موږ کار والو، هغه ملک کې به مثبت تغییر شي یا به جرایم کچه شي. دا مثبت لاره نه ده او دغه لاریونونه هم د دې د استقامت ښکارندوی ده، هم د دې د جرات ښکارندوی ده. ځکه ورته پېښې موږ په افغانستان کې هم لرلې، فرخنده تقریبا د همدغه پېښې مثال وه چې بدون د محکماتي نه، بدون د خبره یو قشر راپاتېږي او د هغې په داخله د پولیسو په نیونه کې یا د نیونې نه به وروسته دقیق راپور به هغه اهل د خبره وړاندې کړي چې دا په کوم وخت کې او په کوم څه شکل باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په همدې شکل باندې. نو دا ټول خو متوار کوي چې د بې عدالتۍ په وړاندې باید راپورته شي. همېش د دنیا په اړه بې عدالتۍ راپېښېږي، د هغې په وړاندې باید راپورته شي، اواز اوچت شي او د اواز اوچتېدو تر څنګ نړیوال باید دغه څه واقعیاتو هغه د ملاتړو نه ملاتړ کړي.
په دې موضوعاتو به ټول په وګه کې کومه مېرمنه مې دی بخنه غواړم ساسي جمله مې قطع کړه. د ایران حکومت وایي چې مهسا امینی تر نیول کېدو وروسته په زندان کې د زړه د حملې له وجې مړه ده او بیا د امینی کورنۍ وایي چې نه، هغه اصلا د ایران د اړوندو مامورینو لخوا وژل شوی. اما تاسو وایئ چې باید په دې اړه څېړنې وشي، بالکل څېړنې پکار دي. اما زما پوښتنه دا ده چې په داسې هیوادونو کې لکه ایران چې هلته مخکې هم ویل ملایان و اخوندان واکمن دی استبدادی نظام دی، اما هلته هم که خلق په تنگ سی خلق راپورته کیږي او بالاخره مبارزه کوي، یعنی په جبر او په زور باندې په خلکو واکمنین کیږي، سره د دې چې قیدات او فشارونه به خورا زیاتی، اما بالاخره خلق راپورته کیږي.
دقیقا، ما خو مخکې دې ته اشاره کړه چې په زور جبر، ځکه په زور جبر هیڅ واکمني نه کیږي. حکومتداري او دولتداري د ولس او د دولت ترمنځ یو رابطه ده او دغه رابطه په سنت باندې جوړیږي. په زور او جبر باندې هیڅکله نه شي جوړېدی، د یو چا د حق په نقص باندې نه شي جوړېدی، دا په هغه اړه جغرافیه کې. او همیش موږ که د تاریخ اوږدو ته وګورو یا اوسنی لرلید وګورو او اوس مهال وګورو، همدغه خپل تیرو ته نظر وکړو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تیرو واقعاتو ته نظر وکړو، زور جبر استلا استمرار
بالکل
او د وجه هم دا چې خلکو د بیعدالتۍ پر وړاندې د تاریخ په مختلفو مقطعو کې آوازونه پورته کړي دي، غږ یې اوچت کړی دی، مبارزه یې کړې ده، مسالمت امیزه لارینونه یې کړي دي، ځکه که غږ پورته نه شي د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې خو هر څه به خپل ټول به فکر کوي چې نارمل حالت دی. اوس دا که واقعیت دا تثبیت شي، ځکه دا ډېرو جدي پلټنې ته داسې واقعیت ضرورت لري. که زه یو عمل ترسره کوم، دولت هم بېرته زما امید دی، زه د دولت کارمند یم، خو دولت تبان وایي چې یو لاره ورته پیدا کړي که نه د بیرون وتلو. دا نه وایي
مونتا
دا پلاتنا او دا مختلف تیار کی چاغی کم بیرونی کسان شامل یم داخلی هم د مختلف اورګانونو دا پلاتنا باید
ترسره
او د دې اماسق نتایج د قراین سره د اثباتی مدارک سره دا چې خپل دا واقعا نیونه کیږي دوه درې ورځې بعد د دې د مرګ خبر خبریږي او بیا پس د مرګ خبریدونه وروسته به مقطعی فلم خبریږي او بیا وروسته یو بل فلم خبریږي. دا خپل د دې ښکارندوی ده چې ستونزې به موجود وي، خو د دې ستونزو په اړه ملکې دوه سره څېړنه مدارک دقیق مدارک باید وړاندې شي.
مننه میرمن امیدی. ستاسو په نظر دغه د ایران ورسته پیښه د مظاهرو جریان د خلکو قهر او غصه او په ایران سربیره په ټوله نړۍ کې د پیښې په وړاندې د خلکو کرکه، ستاسو په نظر دا طالبانو ته څه پیغام رسوي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام رسوي؟ په افغانستان کې هم موږ ته شاهدان یو چې ښځې تر خورا زیاتو فشارونو لاندې دي، د ښځو حقونه تامین نه دي، او انجونی هم په اکثریت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته مکتبونو ته نشي تللی. فکر نه کوئ که په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه همداسې پاتې وي او یا زیات شي، هلته هم د دې امکان شته چې خلک بلاخره خپل غږ اوچت کړي او راپورته شي؟
البته په افغانستان کې موږ او تاسو د دې شهیدانې چې د بیعدالتۍ وړاندې متداوم شکل باندې غږ پورته شوی دی، او دا نړۍ هر ګوټ کې خلک د زور او جبر او د بې عدالتۍ د لارې دولتداري کوي او د نظام ټینګښت غواړي یا خپل د سیاستونو سیاست استمرار په بې عدالتۍ کې ګوري، د هغې په وړاندې به تاوان یو ورځ نه یو ورځ غږ پورته کړي، ځکه که غږ پورته نه شي دا ستونزې هر څه خپل
یعنې دا طالبانو ته هم یو سیګنال دی
کنه؟ طالبانو دپاره او که په نړۍ د هر ګوټ کې طالب نمایه خلک دي، هغې دپاره یو پیغام هم دی. او طالبانو خپل هم دا درک کړی ده، نن موږ ګورو چې د ښوونځیو د تړلو په وړاندې غږ پورته کېږي، آواز پورته کېږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې، خپله په افغانستان کې حتی ښځو که بیرون نه شي وتلی، کورونو کې شعارونه ورکولي، د هېرې خپل هویت هم پکې ساتلی دی، مونږ خپل پیغامونه ورکړي د رسنیو له لارې، خپل شعارونه ورکوي، خپل غږ پورته کوي، او د یو قشر محرومول خپل د اساسي حقونه او د بنسټیزو حقونه چې اساسي حق د نورو حقونو تر څنګ د خوراک او څښاک د حق نه وروسته د تعلیم حق ترلاسه کوي.
بالکل مېرمنه،
موږ ښځینه په انزوا کې پاتې کیږي او اتوماتیک شکل باندې اته د احکامو فرامینو په وضع باندې د ښې حکومتدارۍ نښې دا دي چې په یو خاوره او په یو جغرافیه کې توازن او تعادل رعایت کړي، متوازنه د خبره پر مختګ ته زمينه مستعد کی. مونته موږ ګورو چې یو قشر خپل د سیاست د استمرار لپاره خلک خپل لومړني حق نه وبنځي ځکه نه مسؤلیت هغه په کور باندې کینی، او دا تنالان محلي تاثیر نه بلکې ډېر وجود محلي باندې پایله ده.
بالکل
نن خو غږ راپورته دی، سبا شاید دغه څه مسایل پر ټولنه کې ستر بدلونونه او انقلابونه رامنځته کړي دي. همدا بیعدالتۍ ده، بیعدالتۍ په وړاندې خلک قیامونه خلکو کړي، نو دا پیام مخکې م ورکړ شوی دی افغانانو ته.
تاسو ویل چې ښځو په افغانستان کې مبارزه کړې، موږ هم شاهدان یو چې مبارزه روانه ده، اما ستاسو په نظر دغه مبارزه کافی ده؟ یعنی فکر کوئ چې کوم مبارزه چې په اوسنۍ کچه روانه ده دا کافی ده، یا تاسو احساس کوئ چې تر دې باید زیات ټول افغانان بیا په خاص ډول ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره خپل غږ اوچت کړي، دغه هڅې کافی دي که نور هم باید څه وشي؟
هغه نظامونه چې ولس پکې ځان خوندي ونه ګوري، ولس پکې هغه خپل د ارادې خپلواکي ونه لري، ولس پکې ازادي ونه لري، هماغه جغرافي په ارزښتونو کې، هغه اتمن کدا مبارزه کفایت نه کی دا د مبارزي لړۍ به دوام کړي او کی دې شیا د خبر نور مارک حرکتونه د دې په وړاندې راپایل شي او د دې مبارزي او د حرکتونو سرڅنګ او غږ پورته کولو سرڅنګ د نړیوالو درېزل او لاته د افغان ولس نو د افغان میرمنو نه پاتې په دغه سره مخکې د اساسات مخکې چې د ستونزې سره مخامخ دي د مشکلات سره مخامخ دي او تقریبا موږ ګورو چې په دې موږ سترګې او لاس په دې وګدماله کې د دین او مذهب نه خپل د سیاستونو د استمرار لپاره استفاده وکړو. نو دغه استفاده د څومره چې په ټول اډیانو کې موږ ګورو چې په نورو اسلامي ملکونو کې موږ ګورو چې په اسلامي ملکونو کې روش او اوالکار د دولتونو او حکومتونو په سره خاندې په اسلامي ملک کې دغه نږدې ګاونډي اسیایي ملکونه کوم څه وکړو هغه که جمهوري نظامونه دي هغه که شاهي نظام دی هغه که اماراتي نظامونه دي موږ نه ګورو چې هغه کې دي
بالکل مېرمنه مې دي فکر کوم
د پرمختګ لپاره هلته کار کوي مګر زمونږ په خاوره کې موږ ګورو چې ورځ په ورځ د په خاصه توګه مېرمنې په انزوا کې پاتې کیږي اوله درجه مسلنده وي چې دلته دوه او دستوره کوم دی دغه خبرې ټول زورون کې دي او دغه ټول د بیا دلته
میرمن حمیدی وراندوینی وای راپورونه وای چې د پتیریاو کال کې کله چې په افغانستان کې خزي تر ډیره د مختلفو برخو څخه لری شوې دي یعنی د افغانستان اقتصاد شاوخوا یو میلیارډ ډالر تاوان هم رسیدلی. راپورونه وای چې خزي په افغانستان کې وای د افغانستان د کار په بازار کې په تجارت کې وای نو دوی به یو میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصاد سره مرسته هم کړی وای. تاسو په اقتصاد کې د افغان میرمنو ونډه څه ډول ده؟ په تیر شول کلونو کې موږ تاسو د ډیرو خو پرمختګونو شاهدانو خزو خپل تجارتونه جوړ کړي خزو خپل بزنسونه درلودل د اقتصاد باندې تاسو تاثیر څه ډول ارزوي؟
طبعا موږ ګورو چې دغه د بنسټیزو حقونو یو کړی مثلا د ژوند حق ته خوراک او څښاک ته د تعلیم حق ته او د اقتصادي خپل اقتصادي حقونو ته لاسرسی دی دغه ټول یو د بل سره نشلی دون کې رابطه لري او که دغه حقونو یوه کړی د منځ کړی ټول لاسرسی د اقتصاد په برخه کې په تیرو سلو کالو کې افغان میرمنو ډېرې غټې لاسته راوړنې لرلې. موږ تجارت پیشه میرمنې لرلې چې هغې د نړۍ بازارونو ته د افغان میرمنو د لاسي صنایعو یا لاسي تولیدات هغې وړاندې کول هغې په نړیوالو بازارونو کې مطرح شولې هغې ته د بازار یا بي زمینه مساعده شوه هغې نتورکونه لرل هرې ښځې مثلا په زرخاو ښځې په کار باندې اچولې او خپله په شرطي جون کې موږ داسې ښځې لرلې شریفه احمد یو میرمن وه مګم هغې سره زرخاو ښځو د قانون اوبدنو په برخه کې کار کول نورو میرمنو ته زمینه مساعده کړې وه او هغې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړې وه هغې هم خپل د ځان د اقتصاد د تقویې لپاره کار کوله هم د کورنۍ دپاره طبعا چې د یو چا خپل اقتصاد تقویه کېږي دا مستقیم تاثیرات لا هم په منطقه باندې هم په کورنۍ باندې او حتی په هیواد باندې لري ځکه د یو شخص پرمختګ کنه د شخص پورې تړلی نه دي. موږ ګورو چې نړۍ کې افراد دي چې هغه ملکونه په ټوله دنیا کې تر ننه پورې نن مړه دي او خپل د ابتکاراتو په اساس باندې په خلکو باندې پېژندلي دا مستقیم د په هیواد باندې تاثیر لرلو واقعا که د خزو د اقتصادي حقونو مخونه د ځخه اقتصادي حقونه یې واقع نه دي چې مثلا د کاره دغه اقتصادي حقونو د جملې نه دی چې دی عاید لري د تجارت دی که د هغې نه وروسته پاتې کېږي اوله صدمه دی ته خپل د دوی فامیل ته او بیا په هېواد کې هم په مجموعي توګه صدمه رسېږي د هېواد دا خبره پرمختګ ته پکې صدمه او زیان رسېږي ځکه د همدغه میرمنو په واسطه باندې د میرمنو لاسي صنایع په ټولو بازار نړیوالو بازارونو کې پلورل کېدلې
تاثیرات نه یوازې په اقتصاد بلکې د فامیلونو په تعلیم په اولادونو باندې هم دی. میرمن حمیدی یو انتقاد چې موجود دی هغه دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو خصوصا هغه میرمنې چې د سیاست په ډګر کې وي د دوی ترمنځ د همغږۍ په نشتون باندې هم انتقاد کیږي. دا څه ویل کیږي چې که د خزو ترمنځ ښه همغږي موجوده وي ممکن په مجموعي ډول د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره ښه نتایج هم ترلاسه شي. تاسو د افغان میرمنو په خاص ډول هغه میرمنې چې په سیاست کې وي یا اوس هم اوس خوب نسته اما یا به محدودی همغږی څه ډول ارزوي او د همغږی ارزښت د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې تاسو څومره مهم بولئ؟
البته همغږی خو هدف ته موخه ته د رسیدو په شکل کې او په لاره کې ډېره زیاته مؤثره ده. دومره به ضعیف هم نه وای چې یوه سفر داس ورکړی. همغږی موجوده وه ځکه سیستمونه داسې جوړ شوي چې همغږی زیات کړی وه. مثلا د ښځو چارو وزارت د بعضې غټو کمیټو د ښځو رهبري کوله، خپله د بشري حقونو خپلواک هغه کمیټې چې مثلا د تاوتریخوالي د مخنیوي دپاره یې کار کوله، هغه کمیټې چې د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره، دغه دا د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، دا خو ټول په جزایي مسایلو باندې نه استواره. د دې فقط یو فصل هغه دوا د مېرمنو د په وړاندې د تاوتریخوالو مشخص کړی و، هغې ته موجودت د دې نور مسایل ټول د ښځو پرمختګ باندې استواره. دیارلس ادارې په دې کې داخلې وې. دیارلس ادارو به کال په کال خپل پلانونه ورکول، لکه لوړې زده کړې، د معرف اداره، د سوداګرۍ اداره، د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست، د مېرمنو ته د کار موندنې، دغه ټول ادارو ډېری وایي د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ځکه دا جوته شوه. مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی یو اساسي عوامل دی. دا غي خپل د اقتصادي خپلواکۍ نه درلودون دي او په زمن کې په کورنۍ کې دي.
مننه مېرمنه مې دي.
دا مسایل چې مونږ په اندې شتل.
بالکل.
همغږي پیا نو چې مونږ د څه چې مونږ د واده د ایمجورو چې همغږي وي.
مننه.
د پارلمان مو مخصوص کمیټې لرلې د مسلیت پر اساس باندې په ډیرو مسایلو کې.
مېرمنه مې دي. مننه. کور ودان وخت کم دی، غواړم لاند جواب راکې یو نیمه د قانون وخت لرو. سبا د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان بحث کیږي، د بشري حقوقو د وی فعال په حیث ستاسو غوښتنه څه ده؟ په کوم مواردو باید بحث وشي؟ څه باید وشي چې حداقل په افغانستان کې د میرمنو او انجونو حقونه تامین شي او انجونو ته د مکتب ته د تګ زمینه مساعد شي؟ ستاسو غږ په نړۍ څه دی؟
البته زما غږ په نړۍ او په نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو نه پېږم چې دا وینا به څوک پرېږدي، ځکه دلته عمومي اسمبله کې د افغانستان استازي څه وخت ورنکړ. زما غوښتنه دا ده د یو مېرمنې په توګه باندې او یو د افغان وګړي په توګه باندې چې د افغانانو هغه اساسي حقونه او فعلي وضعیت د افغانستان د خاصه او ځانګړې پاملرنه وشي او دغه وضعیت دغه حالات نه د وتلو دپاره دی. هغه لازمې تګلارې هم ملګري ملتونه او نړیوال خپلو د صلاحیتونو په چوکاټ کې اختیار کړي او دغه ستونزو ته دی د حل لاره پیدا شي.
او که داسې ونه شول،
او که داسې ونه شول، بیا به یې غږ کوو. مونږ خو بیا بله چاره نه لرو، بیا به همدغه غږ کول، همدغه عدالت غوښتنه به وي، همدا صحیح به وي. انشاءالله زه پوهېږم چې دغه ملګرو ملتونه ځانګړی استازی ټاکلی دی، دغه مسایلو باندې تاکید او تمرکز کېږي. دا به کېږي او که ونه شو، خو هغه مونږ ګورو چې ورځ تر بلې
وضعیت
په فلاني نظام باندې وضع کېږي او هغې د هر څه د ځانځاني نه ګڼي که نه.
بالکل.
په دې باندې پوه شي چې مونږ په داخل د یو حقوقي چوکاټ کې، چې یو برخه د نړیوال عدالت خبره حقوق پورې تړلې ده او یو برخه د داخلي حقوق پورې تړلې ده.
بالکل. مننه.
هغه کومه حقوقي نظام دی او که وځي حقوقي نظامونه دي، حکومتونه په خپل مکلفیتونه لري،
مکلفیتونه
پاملرنه نه کوي، بیا تګلارې مونږ.
کور ودان د بشري حقوقو فعال میرمن صبرینه حمیدی، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدر منو اوریدونکو، زموږ پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو خلوی وبخښم کې خلاص.